تاکید میکنیم که با دست اجنبی نه.
تشکر جناب محترم از شما و از ادیب صاحب که در برنامه حضور پیدا کردین. تشکر از شنونده های عزیزم. تا برنامه دیگر، الله یارو مددگارتون.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستلیم شي وخت مازیګر سلور بجې شوی. ز اکرام الله اکرام مو په یو بل یو ساته خبری خبرونه کې هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وابهوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل خار کې د ورستي او تروریستي حمله په زیاتوالي اندېښنه خوده ده. نور مسایل هم لرو د خبرونه د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شوی. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه اورو چې رضوان مراد برابر کړي.
السلام علیکم. د کابل پولیس وايي په دشت برچی سیمه کې نن یو شمېر کسانو د امن سم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس دفاع وزارت د سوق ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې د هند حکومت دوه وزیران پروانونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وايي په دشت برتی سیمه کې نن یو شمېر کسانو د امن زم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې. د امنیت قومندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته ویل په دشت برچی کې هغه مهال مظاهرې او یو شمېر نورو کسانو بیا بلوا پیل کړه چې امنیتي ځواکونو د غلطه د علیپور په نوم د غیر مسؤولو وسلوالو یو قومندان ونیو. د یو شمېر کسان چې سرکونو ته راووتل د پولیسو پوستې وسوځولې. پر پولیسو یې ډزې وکړې. له شلو زیات پولیس ټپیان دي. دا د بلواګرو یوه ډله ده چې د عامه نظم د اخلالولو او تاوتریخوالي د پورته کولو په هدف راوتلې ده. د کابل د امنیت قومندان ویلي یو شمېر نورو کسانو سره چې سوله ییز اعتراض یې کړی دی د وضعیت د کنټرول په اړه خبرې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست بیان وایي ولسمشر د افغان هوایي ځواک د لا تجهیز او ځانګړو ځواکونو د شمیر پر زیاتوالي ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې کمانډو ځواک د تاروزی عملیات زیات کړي. ولسمشر غنی د غراس په خوست ولایت کې د ملي اردو په لیوا د روسي برید پړه د تحقیقاتو حکم هم کړی دی. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په اورزګان، غزنی، فراه او فاریاب کې د پراخو بریدونو هڅه وکړه خو افغان ځواکونو پر شا وتنبول. په جوزیان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له دیو قلا پوځي اډې څخه وتلي دي. د جوزیان والي لطف الله عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي مصلحت له مخې افغان ځواکونو دا اډه پریښې ده.
کمیته نظامی و به مشوره بزرگا و فیصله و
د وی پوزي کمیټه د سیمې د مخاورو په مشوره پریکړه وکړه چې دیو قلعه اډه چې شاو خوای آبادی نشته او لری په یوې دخته کې ده چې امنیتي ځواکونو ته پر وخت مرسته هم نشي رسیدای تر څو چې عملیاتي پلان جوړیږي د اوس وخت لپاره تخلیه شي. د جوزیان والی ویل خماب ولسوالی دوه میاشتې وړاندې سقوط وکړ خو د امنیت قومندانۍ پرسونل هلته پاتې و چې وسوالو پرې اوبه بندې کړې وې او سرتیري له ستونزو سره مخ شوي وو. د هند او پاکستان ترمنځ د همکاري د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران پروانونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي خپل هندي سیال سوشما سواراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د رواني اونۍ په پای کې پرانستل شي. میرمن سواراج قریشي ته نن په یو لیک کې د وخت د نشوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده خو ویلي دي چې د غذایي پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې برخه واخلي. د پلان له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو بنسټ ډبره د نومبر په 28مه کې ږدي. د دې تاسیساتو جوړولو هدف دا دی چې سکھ زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لار د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د اروپای ټولنو مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. دا خبره د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل له سرمشریزې وروسته وکړه. په همدې وخت کې د لتوینیا ولسمشرې دالیا ګریبایسکایت وویل له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزیټ تایید شو، خو له اتحادیې څخه د لندن د وتلو پروسه لا زیات وخت اړتیا لري. د بریکزیټ د تایید شوي معاملې له مخې برتانیا به د 2019 کال د مارچ میاشت په 9 نیټه له اروپایي ټولنې وځي. د بریکزیټ موافقه اوس باید د برتانیې د پارلمان لخوا چې یو شمېر وکیلانو یې د مخالفت خبرداری ورکړی تصویب شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مظاهرچیان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. ولسمشر ماکرون نن په خپل ټویټر ولیکل چې شرم دی هغو ته چې پر پولیسو یې برید وکړ، او شرم دی هغو ته چې د ملکیانو ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وی په پاریس کې د شنبې په ورځ په مظاهره کې شاوخوا 10,000 کسانو برخه درلوده چې له پولیسو سره په شخړو کې 19 کسان ژوبل شول او لسګونه ونیول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک تشویش ته چوي دي، او دا عملیات چې تر هغه مخکې ترسره کیږي.
د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده و خدا چې په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې هدفي وژنې او هدفي ترورونه د چا کار دی ل یو افغان امنیتي کارپوه سره غږیدلی و.
افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسؤول غیر مسؤول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې
د به هم واورئ چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي. همداشان په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 5 بجو د لر سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستۍ او تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو د ترور تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاس ته چې باید وپیژندل شي، خو د کابل امنیه قومندان وایي د تروریستي حملو او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس لتورور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په تورور اندېښنه وښوده او ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک تشویش ته چولي دي، او دا عملیات چې تر هغه خلق ترسره کیږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي، خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي، ترڅو چې تشخیص نه شي ګروپونه، تورستي ګروپونه، او د هغو اهداف معلوم نه شي. زه فکر کوم د دغسې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په 1 ناحیه کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خاطر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو پوه زلمی وردک او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولې دي. دغه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډېر امنیتي پوستې جوړې کړي.
در کل پلان برنامه کې پیش رو است. به خاطر
د وبل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوي، یو یې د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې 10 نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وساتي. په دې نو پوستو کې 10 ملي اردو او 40 پولیسو پورې اړه لري. دا وایي په 13 ورځو کې د کابل پولیسو 123 کسان چې په بیلابیلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولی دي. مدنی فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي، د هیواد پیژندل شوي سیاسي څیرې، مدنی فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان په افغانستان په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه ګل سلیمان خیل وایي پکار ده چې افغان کشفي او استخباراتي ارګانونه د دغه ترورونو د مخنیوي لپاره د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه دا پوښتلی چې دا ترورونه وژنې د چا کار کیدی شي. نوموړی وایي
افغانستان سرحدات آزاد سرحدونه دي او د پاکستان سره 2600 کیلومتر موږ سرحد لرو. دا محفوظ نه ده، دا امنیت په دې نشته، کنټرول په دې نشته، نه لرو په دې کنټرول. هازل خیال دریمه خبره دا ده چې افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده د طالب په نوم. هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي، نو دوی هغه کوي. دغه هم زیاتره د طالب په نوم هم ډېر خطرناک اعمال اجرا کوي، لکه څنګه چې کندوز د دوی په وجود کې سقوط ورکړل شو. غزنی کې هم زورواکان دي، حتی غزنی ته خو او بلوچستان ته خو او جمهوریت خو اوس د فاطمینو په نوم هم خلک تنظیم شوي دي، رالیګل شوي دي دلته ودی. نو دغه وضع د افغانستان ډیره مهمه وضع ده، ډیره خطرناکه وضع ده. او مخالفین هم
حق لسته مخالفین چیرې چارواکي وشل کیږي، سړی به وایي چې ځینې زورواکي کړی دي یا مثلا د بهر پلانونه دي. ولې دا چې مثلا د کابل د عالمانو شورا رئیس وشل کیږي، دی مثلا یو عالم دی، دین دی، د دوه وجنه فکر کوي چې دا چا کار کېدل شي دا ترورونه.
همدې نقطې ته زه وزر تراتلم. په افغانستان کې هغه علما علامه چې د قران او د حدیث پرناکه دغه جنگونه دغه ترور مخالف شریعت غني او هغه د دولت علما غني او دوی له منځوري او سیاسيون هغه سیاسيون چې افغانستان ته تحلیل دي، امنیت تحلیل او د کوي او د دوی د اعمال مخالف دي، د مخالفینو هغه هم نه کوي ترکی چې د افغانستان دولت لپاره ډیره خطرناکه او ډیره مهمه ده. باید دې لپاره افغانستان دولت او کشفي ارګانونه تدابیر ولري.
څه تدابیر باید څه وشي ستاسو په نظر باندې؟
ګوره، دا د افغانستان دولت لپاره دا لازمه ده چې هر حوزه باید هغه څوک چې مسؤلیت خپل حوزې لري، مشهور اشخاص، علما او سیاسيون او د وطن طرفداران، هغه باید نشانی کړی وي، هغه باید تر کنټرول لاندې نیولی وي، هغه باید امنیت لاندې نیولی وي. هغه ته داسې دستور باید ورکړل شي چې هر چیرې دي باید امنیتي او حوزه د امنیتي حوزه په جریان کې اچولې وي، دوه چار چیرې سي تر څو د امنیتي حوزه تر کنټرول لاندې وي.
درنو دوستانو، زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري. د امنیتی چارو افغان کارپوه ګل سلیمان خیلو چې په کابل کې د وروستیو ترورونو په اړه یې زموږ له همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه هیواد کې یو شمېر سیاسيون، حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان د قانونو په پروژو کې دخیل دي. دغه وزارت سرپرستی وزیر نرګس نهان نن په یو خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان هم سیاست کوي او هم تجارت. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي مرداد نجر بی دا خبر ردوی وای اغلی نهان زکه دا تور لګوی چې ولسی جرګې د باور رایا تر لاسه نکړه. نور حال د فیروزی عزیزی پر اپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان وای یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسون د قانون په ګډون په ځینو لویو ملي پروژو کې دخیل دي چې دا د شته پالیسیو خلاف عمل دی. اغلی نهان دغه څرګندونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری غونډه کې وکړي.
له بعد مرغه په افغانستان کې یو بل تاریخ حقیقت دا دی چې یو شمیر د پارلمان غړي لوړ پوړي حکومتي چارواکي د کابینې غړي او هغه کسان چې په لوړو دولتي درو کې په کار بوخت دي نه یوازې د قانونو بلکې په نورو سکتورونو او سترو ملي پروژو کې کار کوي، یعنی هم سیاست کوي او هم تجارت. په دې برخه کې واضح پالیسی شته چې یا د سیاست وکړي او یا هم سوداګري.
هغه له نهان دغه خبرې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندلو کې هم د ملي شورا د یو شمیر غړو زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوی دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت دغه شان د یو کمپیوټري سیستم د جوړیدو خبره هم وکړه چې د دې لارې به له خلکو او حکومت سره د قانونو په برخه کې معلومات شریکوي او د لاس کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سیستم کې ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې یاد بنسټ به له دوی سره د پروژو د پلي کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په لسو وروستیو کلونو کې 911 تړونونه شوي چې ډیری کوچنۍ پروژې وي او په 2014 کال کې د کیندل شویو قانونو له درکه ترلاسه شوی عواید 900 میلیون افغانۍ وو چې اوس د شمیر 2.2 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي میرداد نجابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا په ځانګړي ډول د وکیلانو په اړه د افغانستان د قانون وزارت څرګندونې بې بنسټه وګڼلې. دا وایي د قانون او پټرولیم سرپرسته وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونې کوي چې له ولسي جرګې نه د باور رایه وانخیسته.
هغه خبره چې زه یې کوم ده چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د ملي شورا د غړیو له لوري د باور رایه وانخیسته، نو ممکن یو اړخیز قضاوت یې کړی وي.
که څه هم د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو په برخه کې د سلګونه قانوني تړونونو خبره کوي، خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یو شمیر مدني ټولنو او آن د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هیواد کې په پراخ ډول د قانونو د غیر قانوني کیندو په اړه اندېښنې ښودلې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولي. د لوګر د ولایتي شورا مسولین وایي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي چې لاملې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وړي. په همدې حال کې د لوګر والی وایي د ملکی وګړو مرګ ژوبله ورته د منلو وړ نه ده او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې روانې دي. نور حال خان محمد سین راکوي.
د لوګر ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې له هرې ممکنې لارې نه باید د دغو تلفاتو مخه ونیول شي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې په دوو پرله پسې عملیاتو کې سباندې لسو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی وکیل وایي د دغه وضعیت دوام د یوې لورې په ګټه هم نه دی او ناوړې پایلې به ولري.
په دې وروستیو کې په لوګر کې د ملکی تلفاتو د وژنې او د هغوی د سوداګرۍ ګراف مخ په لوړېدو ده. یو بازک پیښه د شاره عمومي لارې جنجالونه، بېګا شپې د پادخه شانې جنجال، پرون ورځ په التمور کې د کوچیانو مسله چې شپږ تنه کې وژل شوي دي. لوګر ته یو اندېښنه پیدا کړې ده او ملکیان متضرر دي. د ملکیانو د وژنې په برخه کې په خاص پاملرنه وکړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې را پیدا کیږي چې د لوګر د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د پل عالم اړوند د پادخوا بشاهانه په کلي کې د امنیتي ځواکونو د یک شنبې د شپې په عملیاتو کې څلور ملکی کسان وژل شوي او یو شمېر امنیتي ځواکونه له ځانونو سره بیولې دي. تېره اونۍ هم د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند د اببازک په سیمه کې په ورته عملیاتو کې و ملکی کسان وژل شوي او ګڼ ټپیان شوي وو چې دغه عمل د لوګر د اوسیدونکو غبرګون راپارولی و. د لوګر ولایتي شورا وایي د دغه ولایت د التیمور په سیمه کې په یوې بل امنیتي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. مخکې له دې هم په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو او عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شوي دي. د لوګر والی انور خان اساغزه په دغه ولایت کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله یو ستونزه ګڼي او وسلوال طالبان هم په کې ښکیل ښیي.
مشکل ټول مخالفین د داسې ځای څخه د خپل عملیات سازماندهګي چې هغه د کورونو څخه یا د جوماتونو څخه په دې کې مخالفین هم لري. یو حیات ما استولی دی معلومات به کوم وروسته به جدي اقدام کوم. په هر شکل د اشکالو چې باید د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. سپینږری سپینسری کوچنیان وژنه د اسلامیت څخه هم ډېرې خبره ده، د انسانیت څخه هم ډېرې خبره ده.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل دوی هغه سیمې چې ملکی کسان پکې اوسیږي د مرچل په توګه نه کاروي او د خلکو ژوند ته پام کوي. لوګر د کابل ولایت په جنوب کې پروت یو ناامنه ولایت دی چې وسلوال طالبان پکې فعال دي.
و موریدل چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي، خو دا یوازې لوګر نه دی، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په ځینو ولایتونو کې حتی په دمدي مسلې په ضد باندې یو شمېر خلکو مظاهرې کړي دي. دا چې علت څه دی، دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري که استخباراتي معلومات سم نه ورسیږي. په همدې اړه صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې او په پیل کې درې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي علت پوښتلې ده.
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکی تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته دفتر ورسیدلی شي. دوی په اکثریت داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسیږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کره کولی شي؟
دوی ډېر په اسانۍ باندې دا کره کولی شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخی ترلاسه کی، په هغه منبع باندې یا په هغه مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچان کې دې ته هم نظر وشي که دا خو به د تربیینات شخصي دښمنیو نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نه وي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغسې یو پیښه کې د ملکي تلفاتو له واقعې نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې وه چې د دغسې ملکي تلفاتو مسؤولان دي، خو په ننګرهار لوګر پروان او نور ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل او د وردګو له ولایت مې نیولي وو، دلته نظامي مسؤلینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی دا عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکی خلکو مالی شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوښښ کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغسې کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دی د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نا وخت افغان چارواکي نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبور کیره چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
لدې هیڅ کله سترګې نه پټيږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله په غوي یو ملکی کس هغه ته نشي ویل چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلح قواو باندې د زونه مکوه، او همدا ډول نشي کولای چې خپل بي وزي د وسلوال قواو د حمله په حالت کې دا غوي نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولسته جوړه ده.
درنو دوستانو، زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري د سیاسي چارو افغان کارپو مجیب الله شریف چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په علتونو غږېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سامیا وسیمه ایزه مسله د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. د اقدام ته د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خیګنې د یوې حادثې په سترګه کتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ وویل چې خپل هندۍ سیالې سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانیستل شي. د راپورونو له مخې میرمن سوراج ښاغلي قریشی ته نن د نومبر په 15مه نیټه په یوه لیک کې د وخت د نشتوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. خو ویلي دي چې د غذایی پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د هند او پاکستان اړیکې له هغه راهیسې چې پاکستان تاسیس شوی دی تل کړکېچن و. دوی درې جګړې کړي چې دوه یې د کشمیر پر سر وي او اوس هم په دې لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه وخت ناوخت نښتې سره کوي. د پلان له مخې د پاکستان صدراعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو د بنسټ ډبره د نومبر په 28مه نیټه کېږدي. د دې تاسیساتو د جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لاره د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د هند حکومت په همدې سیمه کې په خپل قلمرو کې د سرحدي تاسیساتو د یوې ودانۍ او سړک د جوړولو پلان د تیرې پنځشنبه په ورځ تصویب کړ څو د دواړو هیوادونو پنجاب ایالتونه سره وصل کړي. پاکستان د هند دا اقدام ستایلی دی. لسګونه زره سکان هر کال په پاکستان کې د بابا نانک د قبر د زیارت لپاره له هند څخه پاکستان ته ځي. د اوسنی پاکستان په اړوندو سیمو کې پخوا خورا زیات سکان اوسېدل، خو په 1948 کال کې د هند له تجزیه وروسته ډیری هند ته کډه شول او یوازې څو زره تنه په پاکستان کې پاتې شول. د سرحد په دواړو غاړو کې د دې پروژو له رغونې سره د ډیلی او اسلام آباد د اړیکو د ښېګڼې هیلې بیا ژوندۍ شوې. ټاکل شوی و چې په سپتمبر میاشت کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې سره وګوري، خو د دې خبر د اعلان په سبا په کشمیر کې د هند د سرحدي ځواکونو د یوه سرتیري له وژل کېدو وروسته هند دا لیدنه فسخه کړه.
نمو غږله ازادي راډیو ناوړی. اوس هم یو نړیواله مسله تر اوږدو خبرو اترو او مخالفتونو وروسته د اروپایي اتحادیې مشرانو لدی اتحادیې د برتانیا د وتلو دوه مهم سندونه نن تصویب کړل. دغه سندونو په تصویبېدو سره د راتلونکي کال په لومړیو کې د برتانیا د وتلو پروسه عملی بڼه خپلوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې مشرانو هغه دوه مهم سندونه تصویب کړل چې لمخې راتلونکي کال برېټانیا له دې اتحادیې ووزي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړو د مشرانو تر غونډې وروسته چې څه کم یو ساعت دوام وکړ دغه اعلان وکړ. تر غونډې وروسته د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریباوسکیا وویل د بریکزیت موافقه تایید شوه، خو د بریکزیت د وتلو پروسه به ډېر وخت ونیسي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې یو 1550 مخي سند چې له دې اتحادیې د برېټانیا د وتلو د شرایطو جزئیات پکې شامل دي او هم یو سیاسي اعلامیه تصویب کړل. د تصویب شوي سند له مخې برېټانیا د راتلونکي 2019 کال د مارچ په 9مه له اروپایي اتحادیې ووزي، او په تصویب شوي سیاسي اعلامیه کې هم د لندن او بروکسل ترمنځ د راتلونکو اړیکو او ګډو اهدافو په اړه موارد روښانه شوي دي. کله دې سره سره دغه سندونه د برېټانیا د پارلمان لخوا منځوري ته هم اړتیا لري. په پارلمان کې د میډیا محافظه کار ګوند په شمول یو شمېر غړو بیا ویلي چې دوی باید دغه سند پر ضد رای ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په یو لیک له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د هغې موافقې ملاتړ وکړي چې حکومت د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره پرې خبرې کړې دي. می وویل دغه موافقه د برېټانیا لپاره یوه روښانه راتلونکی خوندي کوي او له اروپایي اتحادیې وتل به د ټول هیواد د روغې جوړې او نوي کولو لپاره یوه نوې مرحله وي. د بروکسل سرمشریزه وروسته له هغې ډاډمنه شوه چې په وروستیو شیبو کې د مادرید د غوښتنو په اړه چې د جبل الطارق د راتلونکي په اړه د خبرې وشي یوه موافقه ترلاسه شوه. تر دغې موافقې وروسته د هسپانیا صدر اعظم له خپلې هغې خبرې په شا شو چې ګواښې کړی و چې که د جبل الطارق د راتلونکي په اړه خبرې ونه شي دی به د بریکزیت موافقه ویتو کړي. په شوې موافقه کې برېټانیا او د اروپایي اتحادیې چارواکو په دې اړه هسپانیا ته لیکلي ضمانتونه ورکړي دي. جبل الطارق چې څه کم 1 کیلومتره مساحت لري او د ایبیریا د ټاپو وزمې په جنوبي څنډه کې پروت دی، څه باندې 300 کاله مخکې برېټانیا له هسپانیا سره د جګړې په ترڅ کې لاندې کړی دی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په 100.15 د اف ام په صفه او همدارس په منځنۍ صفه 12.96 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدلی شي. اوس هم سلور